شمالین سالم آمد.
ډیر مننه له تاسو نه سید سمی عباس او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولی. نن جمعه ده د بجې اسمبلی 8 د اگست میاشتې 13 پیل خبرونه کوو. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړه کله طالبانو سره هوکړه وسی بیا به هم په افغانستان کې 8,600 امریکایي سرتیري پاتې سي. بلخو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په اوسني وخت کې د افغانستان د ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت مهم دی. اوسم له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو ګواښونه پر ځای پاتې دي او د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو دغه ګواښونه د افغانستان او امریکا ملي ګډو ته ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 سرتیري لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به پر مستحقو کسانو د 2 میاشتو په لړ کې وویشل سي. د کال د نیمایي په ارزیابۍ کې د ملي شورا لخوا 6 میلیارد افغانۍ موږ ته منظوري سوي دي او راتلونکې اونۍ به د دې مرستې د ویش بهیر پیلېږي. ګڼ شمېر معلولانو او د شهیدانو کورنیو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د دوی امتیازونو ته د نه پاملرنې او د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېر کړاو او لالهاندۍ د ګاللو شکایتونه کړي دي. اوس د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بیوروکراسۍ او فساد پر ضد مبارزه جدي سوې او همدارنګه له مستحقو کسانو سره د مرستې د یوه مؤثر سیستم پر جوړېدو کار کوي. دغه وزارت وایي چې د یو نوي قانون د مسودې پر بنسټ چې دوی ورباندې کار کوي هر دولتي اداره باید خپل 1 سلنه کارکوونکي د معلولینو له منځ څخه انتخاب کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 100 رسنیو او 1500 خبریالانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته د انتخاباتو د خبري پوښښ او په اړه یې د دقیقو او منتقدانه معلوماتو خلکو ته د عامه پوهاوي او له انتخاباتو سره د تړلو نورو رسنیزو فعالیتونو لپاره ده. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې دغه مرسته ستایلې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه مرسته به د انتخاباتو شفافیت او اعتبار زیات کړي. تکل سوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 6 نیټه ترسره سي. د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. یو ایرانی چارواکی وایي د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته توغوبل سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یو چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي مسایلو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي زیاته کړې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایرانی چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. د سټلایټ په هغو عکسونو کې چې یوې تجارتي کمپنۍ پلانټ لابس اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. د اوکرين د پارلمان استازو د دې هواد لپاره یو نوې او ځوان صدر اعظم انتخاب کړ. الکسی هونچاروک چې 15 کلن دی، د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د اوکرين د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د اعتماد رای واخیستې. د اوکرين د پارلمان د 450 استازو له ډلې د پنځمې په ورځ 290 تنو هونچاروک ته مثبتې رای ورکړې. د اوکرين دغه ځوان سیاستوال تر دې مخکې د دې هیواد د ولسمشري په دفتر کې دنده درلوده او پرون د ولسمشر زلینسکي لخوا د صدر اعظم د څوکۍ د کاندید په توګه پارلمان ته ور وپیژندل سو. الکسی هونچاروک چې د خپل کار ډیره موده د قضا په برخه کې تیره کړې، اوس یې ژمنه کړې چې د اوکرين اقتصاد ته به زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د یو لړ مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. جان بولټن د پنځمې په ورځ په مینس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د دې هیواد نورو چارواکو ته ویلي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ځینې مسایل شته. پوغو خبرو کې چې د ولسمشر لوکاشینکا سره یې 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ، پر بیلابیلو مسایلو وغږېدو، حکوم اختلاف محل نه کړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دغه هیواد ته د جان بولټن تود هرکلی وکړ. لوکاشینکا وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی فصل پیل شوی دی. په تیرو 20 کلونو کې جان بولټن د امریکا لومړی جګپوړی چارواکی دی چې بیلاروس ته سفر کوي. د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځنی بند محکوم شوی دی. د پنځمې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستاوه. دغه مظاهرې د اګست میاشتې په 3مه په مسکو کې شوې وې. شغله یاشین هڅه کوي چې د مسکو د شاری شورا په انتخاباتو کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ترسره سي د کاندیداتوري جواز ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د روسیې د انتخاباتو د کمیټې چارواکو په دغو انتخاباتو کې د کاندیداتوري لپاره زیاتو آزادو شخصیتونو او د حکومت سیاسي مخالفانو ته د کاندیداتوري جواز نه دی ورکړی. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک دوره بسیار مهم برای ثبات دوامدار
کل طالبانو سره د سولې موافقه وسی، آیا نور افراطي ډلې یو خطر دی؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څرګندل.
چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیاب دي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی او وهلی ډبولی دی.
د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلي دي چې دا غوښې دي ورته په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویلي کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې هندي چارواکو ویلي خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندی په پاکستان کې روزل سوي کمانډو د هند پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو نیت لري. 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې کله طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي، په افغانستان کې به د دې هیواد 8600 سرتیري پاتې وي. د جمهوری ریاست ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلې دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنجشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی. ښاغلی صدیقی وایي، د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8600 امریکایي سرتیری به افغانستان کې پاتې شي په پام، له افغانستان څخه تر 5000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې احتمال ډیر دی، خو دغه موافقه به په افغانستان کې د جګړې پای وي. په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل، د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي کې د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونهشي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبان به حد وابستگی مالی طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنگیلی، چچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنگیلی د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل، په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول، چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري، د دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی، د ډلو ټپلو او د دې مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کېدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی. طالبانو د سولې د ولسی حرکت دغه غړی سید رحیم هغه وخت ونیوه چې دی په اختر کې خپل کور ته تللی وو. پر دې موضوع عصمت سرون د سولې ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤل پاچا خان مولادت سره مرکه کړې. ښاغلی مولادت، د پیښې جریان داسې توضیح کوي.
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم امید نومیږي، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالی چانجیر نامه سیمه کې اوسیږي. د اختر په دوهمه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو، دی په دوهمه ورځ په کور ته خوشحالي نه وتله درلوده. کله چې د کور راوځي طالبان مخکې ورته ولاړ دي چې ته راسه زموږ ښکار چیرې یې. بیا د ځان سره بیا یو اتاق ته وروسته استخبارات ته سپاري. استخبارات بیا پوښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړئ، ولې راوتلي یاست، چا درته ویل دي، چا پارولي یاست. خو دوی ته وایي چې موږ د سولې لپاره راغلي او څه د بې پټاوونو د بېنو د بې کونډو د دغو شان نور په تنګ سوي یو ځکه راوتلي یو. نو دوی په وطال کښې ناستې لس پنځلس کسان یې ډېر سخت وي د دوی سره. تر هغه وروسته بیا بله ډله راځي، بیا یې او هغه بیا په کې بلونه وي، هغه دوی یو رقم ورته وایي وچه غوټه چې دا بیا په ټاټ کښې دي چې شکنجه ورکوي. وهله دوی نه ورځي دوی سره بندي وو. بیا نه ورځې وروسته په ضمانت باندې د ده پلار وکال کله چې رایله کېږي شپږ ورځې نور هم هلته مریض دي، دغه د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلي دي چې دا غوښه دي لکه په یو اوسپنه شي باندې چې ځینې ویلي کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې پنځلسمه ورځ دی یو څه جوړېږي ټول ولسم ورځ کابل ته راځي. نو نن کابل ته راغلی دی. دغه
مولادا صاحب تاسو وویل چې د ده له پلار څخه یې ضمانت غوښتی دی، د څه شي ضمانت یې غوښتی او هغه څه ضمانت ورکړی؟
د ده له پلار ضمانت غوښتی دی چې دغه کیسه چې کوم کار موږ کړی دی دا به تاسو د باندې به نه باسي او دوی به د سولې حرکت ته نور نه ورځي او که چېرې دی ولاړ یې تاسې پلار او اکاوې زموږ سره بندیان کېږي. نو په دې خاطر چې دوی برکت ته رانه چې او دغه غږ چا ته ونه رسېږي زما سره دغه څه شوي دي.
تر دې پخوا هم ستاسې د ولسي حرکت په وړاندې په بغلان کې همدغه راز کله چې تاسې په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان و د طالبانو له لورې بد چلند شوی و خو څوک وهل شوي نه وو. نو دې ته په پام سره چې پخوا نه دي وهل شوي اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای؟
موږ د طالبان په حساب د څلوېښتمو ته ورغلي یو. په دې کښې دوه ډول په داسې پېښو ورغلي یو لکه دمساکلا د هلمند ته چې کله ورغلو په لویه پېښه نور ځایونه داسې سره مخ شوي شپې مو سره کړي دي خبرې مو سره کړي دي او زموږ ټوله هڅه دا وه چې موږ طالبان باید سره درکړو. طالبان باید په دې پوه چې کومې ادارې چې دوی کړي دي هغه بې ځایه دي. کله چې موږ مساکلا ته ولاړو په اخره کښې دوی نور په دې وپوهېدله چې موږ ولس یو او هغه څه چې ولس غواړي هغه مطرح کړي دي. موږ نه پوهېږو چې دوی دغه ډول کړنې ولې کوي.
د سولې ولسي حرکت مطبوعاتي مسؤول پاچا خان مولاداد و چې ویلې د سولې ولسي حرکت یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا سخت وهل سوی او شکنجه سوی دی. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي متحد ایالتونه باید د خپل امنیت واک بل ته په ځانګړي ډول طالبانو ته ونه سپاري. دا مقاله د جمهوري غوښتونکو سناتور لینډسي ګراهام او متقاعد جنرال جیک کین چې پخوا د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مرستیال و په ګډه لیکلې ده. د دوی په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي د درک وړ ده. وړاندې راغلی دي چې وروسته له اتلس کاله جګړې روان مسیر د ادامې وړ نه ښکاري. میرمن ګراهام او پخواني جنرال کین لیکلي دي چې د همدې لپاره موږ په یو نه یو ډول بیړه لرو چې له افغانستان مو ځواکونه ووځي. د دوی په باور هر راز معامله چې د هغې له مخې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه بهر کیږي د واشنګټن لپاره ښه معامله نه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د امنیت لپاره پر طالبانو اعتکا کولی نه شو او زموږ ګڼ پوځیان د امنیت لپاره د طالبانو له لورې وژل شوي دي. میرمن ګراهام او متقاعد جنرال کین لیکي د افغانستان جګړه باید زموږ له شرایطو سره سم پای ته ورسیږي نه د طالبانو له شرایطو سره. د لویدیز بلې خپرونې فارن پالیسي تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده، د افغانستان سولې ته اوږده لاره. د لیکنې په پیل کې راغلي دي چې زلمی خلیل زاد له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوی دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. خبرونه د یو شمېر راپورونو په استناد لیکي که دا موافقه وشوه نو په 2000 کال کې به د متحد ایالتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې دې ته زمینه برابره شي چې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي. فارن پالیسي وړاندې لیکي که څه هم موافقه نهایي شوې نه ده خو په دې کې به اوربند شامل وي او طالبان به د القاعده او داعش په څېر ترهګرو ډلو ته تر خپل واک لاندې سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. خبرونه څرګندوي چې د موافقې له مخې به د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې بین الافغاني خبرو ته هم نیټه ټاکل کیږي. خبرونه بیا لیکي دا لومړی ګام دی او داسې ښکاري چې د نږدې دوو لسیزو جګړو د مخنیوي لپاره اوږده او حساسه لار په مخ کې ده او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به د واک د ویش او د جګړو د یو مخ مخنیوي پر سر آسانه نه وي. فارن پالیسی لیکي طالبان پښکاره ویلي دي چې دوی به پر افغان ځواکونو له بریدونو لاس وانخلي. نو داسې وی رښته چې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه له خطرونو سره مخامخ شي. خبرونې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې خبري راخیستې دي چې د اوس لپاره دی د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه دی او هر موافقه چې له طالبانو سره کیږي هغه به مشروطه وي. فارن پالیسی بیا لیکي تمه ده چې تر موافقي وروسته خلیلزاد کابل ته لاړ شي او ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې دا موافقه ومني او که چیرته موافقه وشوه د قطر په پلازمینه دوحه کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. په هند کې د دوو مهمو بندرونو مسؤلانو ویلي چې خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندی په پاکستان کې روزل سوي کماندو د هند پر ساحلي تاسیساتو د اوبو له لارې د بریدونو نیت لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان تایید کړی چې هر ډول برید به له سخت ځواب سره مخامخ سي. پاکستان تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی، خو ویلي دي چې تر دې وروسته له هند سره خبرې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان اوري.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومت یې چارې سنبالوي د پنجشنبې په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداري په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه یې معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکونکو ته ویل شوي چې له غور او دقت کار واخلي. په نوې ډلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفصیلې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ه کې پاکستان یې کوشش کر رہا ہے.
راویش کمار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو هم دا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسؤلیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټنځایونه ځالي او ترهګر دي، پاکستان دې د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ټوس کاروای کړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلې وي وروسته لا غې نورې هم خرابې شوې چې نوې ډلي د اګست په 15مه له هندي کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پرېکړه سخت اعتراض کړی او د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکی و، خو دې پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د نوې ډلي له وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
د احمدی په نامه اوریدونکي له کونړ نه لیکلي ده چې د شهیدانو او معلولینو ورثو ته معاشونه نه دي توزیع شوي، امید دی چې نورې مرستې هم ورسره وسي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځي اریوب لیکي د سولې د یوه داسې هوکړه لیک په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښیږدي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل د سولې مخه نیسي. حبیبالرحمن افغان له هلمند لیکلي امریکا باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي تر څو چې افغانستان په بشپړ ډول له مخالفانو خلاص. عبدالهادی غنم رنگ له غزنی لیکلی طالبان دی د افغان ولس د آرامۍ لپاره سوله وکړي، نه په افغانستان کې د امریکایانو د سلامتۍ او د افغان وژنې د دوام سوله. اتل له زابل نه لیکي سیمه ایز اردو د هغه دشمن په وړاندې چې د غله په شکل فعالیت کوي یوه ښه وسله ده. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي افغان حکومت باید د کونړ پر خاوره د راکټي بریدونو د پای ته رسېدو لپاره پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. سیاسي رادیو ته واجیاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې له طالبانو سره موافقه وسی بیا به هم په افغانستان کې 8000 او 6500 امریکایي سرتیري پاتې وي. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانۍ په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکي اونۍ پیلېږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو په درشل کې له لسو رسنیو او 1500 ژورنالستانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچارک چې 15 کلن دی د تیرې میاشتې تر انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ جلسه کې د اعتماد رایې واخیستې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د ځینو مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځې بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکوي محکمې ایلیا یاشین د اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستوه. د هند تحصیلي سکالرشپونو ته په ازموینه کې ځینې بریالي سوي کسان اندېښنه لري چې شایي تحصیلي بورسونه یې د پیسو او واسطو په بدل کې نورو کسانو ته ورکړل سي. واصل وصال راپور لري.
د هند تحصیلي سکالرشپونو ته د 1500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه هند ته رسېدلي، خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیک ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې، د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي، خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې یوه اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب:
منګا دوس هیواد ته ډیر احترام لرو، خو کده سي منګ سره مور مهري چلن کیږي. دلته ګنګوسي دا دي چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅيږي، هغه مستحقین پاتې کیږي او څوک چې پیسې ورکړي هغه خلک به کې انتخابيږي او دغه منځوري راځي.
احتمال سره هغه کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واسطي او پیسې لري، یعنی د پیسو په زور کامیاب شوی او کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماسټری او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 1500 د دولتي ادارو اړوند مامورین لپاره وي. ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول، چې پکې 190 تنه د دکتورا او 409 تنه نورې د ماسټری بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغې ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي، د دې معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماسټری بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیک لا ناڅرګند دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د آی سی سی آر یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي، چې د هندوستان د بیلابیلو پوهنتونونو خبر ورته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي:
دا چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندې نیمه کاسه ده، دا موږ قطعا ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخله یې ژر راځي او هغه چې لرې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت آی سی سی آر له لارې مو لیږلي دي. دا چې داخله یې کله راځي دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماسټری او ډکتورا لپاره سکالرشپونه شامل دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه،
د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نوې علوم سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
په هغه زمانه کې حتی ځنګړي محکمه د خزو لپاره جوړه شوې و. قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه خو بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک و؟ هغه په افغانستان کې د خزو لپاره څه وکړل او وسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي، سم د واره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1281 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بند نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د دا کړو کار او خپلواکۍ غم وخور او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه. د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یو لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د ترجې کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې. د ده لور ملکه سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې یوه میرمن وه، روښان فکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي، که د اماني تاریخ لږ څه خو بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یوه ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا